السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوې دی. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر 12 پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. پولندی چارواکی وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله اکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی په ټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د پولان سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولان صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه له خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیزه افغان کورنۍ ځکه پولان ته اړولې چې د پولان د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو پر وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبلا وښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړي او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلي چې د تریدم شوو خلکو شمیر 45 تنه دی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یوه بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا له 2014 کال راهیسې درویش 1500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامداره ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې روغتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستان لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر 18 اوره پورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچه افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی وو. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ په 8 غوره لوبډلو پړاو کې خپل لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشمې پر ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرسته کوي او دا مرسته به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولې پر ویبپاڼې سربېره یې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اورېدلی شئ. خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپله 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څېړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان نجونو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ور د مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یو ویشت مخیز راپور کې طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په لانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیوال ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو انجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدربار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د خزینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدربار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هممهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تېره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤولانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښېږي.
هیدربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان څنګه قانع کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا د دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښووله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جنو لکوم ستونزو سره سره بیا هم زده کړی کولی او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوی دی مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او رنگریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوی، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یا ورځ وتره داسې په چغو راغله، کتابونه وایي دومره زه وډاره سم سي بی حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای مزه مال چی وایي کورس باندې خدای زه د پانتون د کابل نه تیریږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راست ته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانای کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول، دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سه یو شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت دی شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنې زیاتره خلک وس په دې راځي شو چې خپل په ګرانه باندې تاثیر وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دې وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ وکم د دوه غوړ خوري د ښځو ډیره انجونې د مات خاين د پژو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغه د تباهي په مخ باندې روان دی، یعنی هغه مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی. د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کوي څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ ووري، که څه هم ډېر چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. کی یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وای
سم چې ومه تلاړل چې د طالبان سره غو نه مکتب بند سم وای ملور می هم جنان پروسه کولی چې شپږم پلاس کنه نو فارغ اس ونه خپل اس ورځی خرابې تیر کړې وار وخت پای جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لک زره وازیا لک مصروف اس بیا کورس هم جنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا راز راته داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دوم راز به درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال چی دی وای کورس بس بیرته په قرسم سی خدا داسې مکه و زه خود مړه کړم مال څه قصاده ډیر خفه دي خود درته څه وان چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته می تنازن زه چې هر چی زما ده د ټول خزیم داسې جګر خونه دی بو جنې یعنی وای من تفسردګي پیدا سی وازه کورس ته زما ته جلیګانی دی ټول افسردګي ورته پیدا سی ډیر تشویش نه ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړی سر به خدا جوړاګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده تشویش له جګر خونی نه له غصه نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سی دي روان شناسان دي چې د بخیر یګان تدوی کوي زور سي ډیر جلیګان ټول افسردګي رواني تکلیفونه ورته پیدا سی تشویش لاسه څنګه به څنګه سودی موږ آینده به څنګه سی موږ اسناد نو اخیستای موږ پندون نه سو ویلی خدا زه د پندون د کابل نه تیریږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنی هېڅ بیانولی نه سي زویلی نه سو بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه دي چې ما لږ اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کښې همده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي مګم له دې ملکه وځي یو وخت کښې به ګورې چې په دې ملک کښې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کښې پښې نه ویني
عیسا خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي وایي دا موضوع دی ډېر ضروري چې هلې ځلې یې ځای نه نیسي
خپله شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت دپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړي دي د یاد ولایت یوه اوسېدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسي کولی چې زده کړه وکړي نسي کولی چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته و او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و تر هغه دوه چنده بېرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بېرته حیف سو اوس نو دوی بېرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه دي روان انجونې نسي کولی چې تعلیم وکړي نسي کولی چې مخ ته ولاړ سي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپله په کتاب کښې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه وو فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خواوشا دې له نورو ټولګیوالو راته وایه له نورو نجونو ته یې چې ګورې چې په کور ناستې دي څومره دوی ځورېږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورځېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چې ښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کښې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسې تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجینې دې وکولی شي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوې طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی پخپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراتوي، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېدی چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې هم هغه رسېدلی وي؟
بله، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي. که سره کې اوس دا مازې خبره نه ایسوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلی، بیا د پوهنتون وویلی، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو دا موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دا ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوی، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمه و. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نه شي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلی چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به میڅنګه سي لمسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دي وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زادي په کور کې ورزدا کوي تر څو چې حالت سميږي
بله وکه په کور کې ورته لګي په کور کې یو یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هداکل په کور کې خو دی وکي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختاس خبرې وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسی ویل کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پارک دا په زړه سي وخت په تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه په ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې ار څومره کوشش وکي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې د درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څو فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو به دې اکله څه وایي چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوغړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سنادي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هر څه کېدای شي نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځینې وای موږ په رسمیت پیژنو ځینې وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدان میده ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بی عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړخ څومره بد اثر پتا سي کوي مکتب ته نه سي تلای پانتون ته نه سي تلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلې شي دي یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سي تلای یو خور د باندې نه سي وتلای یو خور وظیفې ته نه سي تلای یو خور مکتب ته نه سي تلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سي تلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملک وحشت چی درواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وز زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې ووز بازار ته ولاړس دا هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابي شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټوله ته هغه به حد بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیره زیاته مننه خور ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
د درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم د آزادی ملمه پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدا څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کولار شو چیرته چې دلی اوس چیرته مو ځوان دی کومې کوم کړی دي
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې سم منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ. تحصیل می شروع کی یو کال می ساینس بی سی ساینس ویل بیا دغه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ویم. نو بیا ولرم هلته دغه ته کشمیر ته هلته می انجینری عمل ته ویل په کشمیر کې.
لدی ملي می چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده؟
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ویل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده څنګه
دا خو دواړه سره ډېر سره نه خو ما خو انجینری لوستل یو هغه زما د مور خوښه ده چې زه به انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته مې ځان ورواچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړي دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي په خرڅوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خوانې ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیلو دا بیا دا څه ورس چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایل سول بیا ولر ماستری مې وکي ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوالو زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. مالنو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدي بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستري په ام بي اے ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی د هفته اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا هغه د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بیولو پر دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه تیزه سه پسیش باندې که ما تروس این فیصله نده کرده بیا اول اسلامی اقتصاد باندې ولی نکه ما اسلامی اقتصاد اقتصاد هم اسلام و کافر لری ولو لریه دی دین امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا خبر ده په ذهن کې راوګرځید بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب وو اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده شی وو د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سل نور شیان مې وویل چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډېر خوند راکوي ولګېدلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړکړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم چې لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړم bale
نو وروسته لدې چې پی ایچ ډی وکړل لږ وروسته مې بیا لبنانې کارڅو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو څخه وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ راتګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیسي کې دلته زه دغه وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید لاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو د فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاروي کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دي په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانې اخلي ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زری او چې ماشوم چې بیرته کوټ زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می ته وزه کړی یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زه ورسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اصل د زمرد بلاک کشتیان چې دې میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه می کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي باندې ورزکې یا څومره چې مزدا واسي چې مزدا هغه موږ زکو مثلا ځانته می داسي ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په دې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک اکثر اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي. خالی دا یو اکادمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریښو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضی رازونه دي چې په هغه سطحه باندې تور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضی خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه ویل شي زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه. تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په غوښتي احمد کرزی رئیس جمهور هغه د باز دوستان خو خبر وشي داسې څوک دي زه وغوښتلم به ما ټول چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور احمد کرزی غوښتلم ما چې تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه موږ کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نورو سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نور اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لوعقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه، او د روسیې د کتابخانې څه، د هند د کتابخانو څه، د مختلفو کتابخانو څه موږ اسناد راټول کړل. او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن هم آماده مو کې، یو پرزنټ مو کې، او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهوریت ته مسؤل. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو، هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ، ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبرې نه کولې. بیا کله چې موږ ریسرچ ورغلې د دوه دفتر ته، او دوی ویلي بیا دا خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي. موږ یو کار وکړ چې د اوبو په اړه کې موږ ډېر پرائمری ڈیٹا یا ابتدائی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو، او موږ سره څومره جفاسه وي. ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي، چې وواز چې افغانستان ډېر اوبه لري، او موږ سبا چې حق خبر راکړي پاکستان حاصل قیاس. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل، او ډېر تحقیق مو وکړ. او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
ډیورنډ په برخه کې که یو اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل، څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټول وه، هغه انګلیسانو ټوله فارج کړي دي. حتی دا دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نسته. دغه تاج تواریخ چې د موږ داسې په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي، دغه ټوله هغه کاپي ده چې انګلیسانو دا ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس وهلی دي، او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي، او دا رای کړی دي. دوهمه خبره دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال، یعنی مسلسل، دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي، په درېیم منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود، هغه به راسره راتلی، یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې، او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې، فرض مثال نیسو که خرڅ کړی، هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کېدای نه شي، په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت کې وجود نه درلود. هند برتانوي و، هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه و، پاکستان وجود نه درلود.
د اوبو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان د اوبو په برخه کې؟ تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې موږ کافي اوبه لرو د زراعتو د لپاره کفایت کوي؟
ګوري، افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بهر ته لار نه لري، او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو دا زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودی، او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 تانه آبسنج را وړي، او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه اکسیجن الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه شي ولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غونې که تاسو لیدلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و متر و داشان لیکلي و د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر نه څلوېښت میلیارده متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه څه ځي، ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا درې سوه متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو چې په اقتصاد کې دکترا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم، هر څه چې د لاسه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه و د لري څه دغه ځای څه هڅه چې مو د لاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغونه هڅه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولی شم چې مثلا دغه دپاره د افغانستان دپاره اوسم کولی هغه ورته کوم تر هغو چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط چې تغییر وکړي بیا بېرته افغانستان ته ځو، هغه وطن دی انشاءالله بیا بېرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوه سوي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولېږي، ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه، دغه کانسپت باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب کړي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي.
دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډکه او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د شیرین یار و سلام تورزم
خاموشي ترام تورزم پتر پلولا